بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 لومړي المریز کال د ورید میاشتې لومړي د 1433 هجري قمري کال د شبان لا 13 او د 2022 میلادي کال د مارچ لا 28 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا ارتيبه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د پیغام او د نوي کال شعار تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا درته د نوروز په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کوو، او بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سر ترسي. رحمان بابا وایي چې بلبلان پسې نارې وهي رحمانه، بلبلان پسې نارې وهي رحمانه، د بهار ګلونه شوي دي کنه دي. ایزانو یو لنډه د مدل تکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي انقلاب معظم لارخود نن لا ایرانی ملت سره خبرې کوي. ښاغلی رضایی وایي چې ایران لا ټولو دسیسو سره سره امنا هیواد دی. عمران خان لا طالبانو سره د اسلامي هیوادونو په فعال تعامل ټینګار وکړ، او چین د اسلامي ملګرتیا مؤسسې په غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي نن لا ایرانی ملت سره خبرې کوي. ټاکل شوې ده د اسلامي انقلاب معظم لارخود د نوروز د نیکمرغه اختر او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د مازیګر څلورنی بجې د ایران لا لوی ملت سره په مستقیمه توګه د ریډیو او ټلویزیون له لارې خبرې وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د 1400 لومړي هجري لمریز کال د پیلیدا په مناسبت نوي کال د تولید په بنسټ او د کار رامنځته کولو کال ونوموه. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د 1400 لومړي لمریز کال د پیلیدا په مناسبت په خپل پیغام کې ایران لوی ملت او درستو همدلا ملتونو ته او په تیرا بیا شهیدانو، جانبازانو، سرشندونکو او د علم، سلامتیا، امنیت او مقاومت په مختلفو ډګرونو کې د ملت خدمت کوونکو او د هغوی معظم او کورنیو ته د نوروز د نیکمرغه اختر او د عالم وجود د ځلاند لمر حضرت امام مهدي اجل الله فرجه تعالی شریف د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت په مبارکي ویلو سره نوې کال د تولید او بنسټ او د کار کسب رامنځته کوونکي کال ونوموه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود تیر یو زرو څلور سوم مریض کال هم لا ډیرو ټیټو هسکو سره سره یوزې کال بلا وی بیل چې د ولسمشرۍ لوی او مهم انتخابات د تیر کال یو تر ټولو مهمه او خواږه پیښه وه چې خلکو لا خوریدونکي کورونایي بحران سره سره په انتخاباتو کې ګډون سره یو تازه دم حکومت میدان ته وارد کړ چې د موجوده نښو نښانو په اساس د مخکینی محترم حکومت په نسبت یو ولسي او نوې انګیزه لرونکې ده او په ولس کې هیلې ژوندې کړې دي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي لا کورونایي کړکې سره جدي مقابله او د ټولو لپاره د واکسین واکسینو تامینولو لامل د منینو په ترپام وړ کمیدا د تیر مریض کالی واستره بریاو بلله او دغه کال د به بلې پیخې د اوچ په بیان ور سره و فرمایل د علم او ټکنالوژي په مختلفو ډګرونو کې لاڅو ډوله واکسینو تولید رانیولي د سپوږمکې فضا ته تر لیږلو پورې ډیر ستر کارونه تر سره شول. اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران پر ضد په زیاتره دباو کې په خپل بے شرمې ماتې باندې د امریکایانو اعتراف په نړیوال ډګر کې د تیر مریض کال یو بل خواګلت وباله وی فرمایل د ولس مقاومت او کلکه دریدا د بریالیتوب لامل شو. په حقیقت کې دا د ایران د ملت او چې بریالي شو دویمدارس په خپل پیغام کې دا غوډې روپی خو په باب چې په تیر مریض کال کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پیښ شوی ټینګار وکړ د غوډرستو په خو د استکبار په مقابل کې د ایران د ملت سم لار ننداره ته وړاندې کړه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خلکو اقتصادي تنګیا د ګرانه او انفلیشن مشکل په تیر مریض کال کې یوه ترخه موضوع بلاوی فرمایل اقتصادي مشکلات معالجه کیږي او اتمن باید علاج وشي. البته بلا او دغه مشکلاتو ختمیدل حقیقت پال ندی خو هلمن یو د نویل مریض کال چې د 15 مریض پیړې لومړنی کال هم دی ځنې ډېرې برخې ختم شي. دوی په دوام کې د نویل مریض کال د شهر لټکلو موخه د ادارو او ارګانو د مسولانو او د خلکو پرګنو حرکت ته لور ورکول وبلل او زیاته کړه. په ځنو کلونو کې لا شار سره سم ډېرې بریاوې ترلاسه شوې خو په ځنو کلونو کې هم کمکاري شته وي. البته په تیر مریض کال کې چې تولید ملاتړونو او د خنډونو د لرې کولو کال نومول شوی و تر یوه حده ښه کارونه ترسره شول شي باید دوام ومومي. خاغلی رضایی ویلی چې ایران لا ټولو دسیسو سره سره امن هیواد دی. د مهر خبری آژانس لا راپور سره سم د ایران د پولیسو ځایناستي قماندان سردار قاسم رضایی نن د تهران په نوروزی مانورو کې ویل چې ایران د ولی فقی د ستر مدیریت په وجه لا ټولو دسیسو سره سره امن هیواد دی او فتنې په نطفه کې لمنځ وړل کیږي او په آرامښت کې دی. سردار رضایی زیاته کړه نن په ایران کې درستو ارګانونو ترمنځ وحدت جاری دی او ټول دی و بل په څنګ کې دغه انقلاب پر مخ بیایي. همدارز ویل دا انقلاب لا پولو ور اخوا او د حرم د مدافعانو په چوکاټ کې وینو. سردار رضایی جوه تکړه دښمن آرام نه دی او په دایمي توګه په فتنې پسې دی خو په اطلاعاتي اشراف او د خلکو په ملګرتیا سره دغه فتنې په یوه بل پسې شنډېږي. خاغلی رضایی زیاته کړه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نن د نړیوال استکبار په وړاندې د مقاومت سمبول دی. عمران خان له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو په فعال تعامل ټینګار کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د غونډې تر سره کې دا په درشل کې له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره فعال تعامل ولري شي. عمران خان جواب ورکړ چې له څلوېښت کاله وروسته په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د احیا لپاره حقیقي فرصت وجود لري. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان همداراز د یوکرین د جنگ په وړاندې د اسلام آباد د بیپلایتوب پر ضد د اروپایانو په دریس په جوتو نیوکو او د هر ډول پوځي پلان لپاره له امریکا سره د پاکستان په نه ملګرتیا په ټینګار سره وویل اسلام آباد حکومت د لوی دیزوالو ډیکټیشن ته نه تسلیمیږي او خپل بهرنی سیاست د خپل ملت د ګټو په اساس برابري او ورڅخه پیروي کوي. عمران خان د امریکا په شمول د لویدیځ زیات غوښتنه یوه ملنډه وبلله او اعلان یې وکړ پاکستان په افغانستان کې له امریکا سره د یو ځای کېدا په وړاندې کابو 80,000 قربانیانې ورکړي او د غراز یې څه د پاسه 100 میلیارډ ډالره تاوانونه هم زغملي دي. د پاکستان لومړي وزیر د پاکستان خارجه وزارت ته اسلام آباد کې د ډیرا اروپایي سفیرانو د ګډ لیک پیښې او د روسیې پر ضد دریځ غوره کولو لپاره له دغه هیواد غوښتنې په یادولو سره روښانه کړه. لویدیځو سفیرانو په دغه اقدام سره د ډیپلوماټیکو اصولو او د تشریفاتو مقرراتو خلاف ورزي کړې ده او هیڅکله هم د اسلام آباد پر خارجه سیاست د اغیز شیندنې حق نه لري. د پاکستان لومړي وزیر اروپا امریکا ته په خطاب کې ویلي چې مونږه د تاسو غلامان نه یو او د پاکستان ملي او بهرنی سیاست به یوازې دغه هیواد دولس د ایډیا او په اساس وي. عمران خان ټینګار کړی د یوکرین په جنگ کې به د روسیې پر ضد له امریکا سره هر ډول ګډون ته د اسلام آباد ځواب منفي. چین د اسلامي ملګرتیا مؤسسې په غونډه کې ګډون کوي. جرنل رپورت سره سم د چین خارجه وزیر په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د روانې اونۍ په غونډه کې ګډون کوي. پاکستان سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د شورا د او ات څلويختمې غونډې قربا دی. د پاکستان خارجه وزارت نن ویلي چې وانګي په دغه غونډه کې د ځانګړي میلما په توګه ګډون کوي. د پاکستان د خارجه وزارت بیا ویلي چې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د غونډې شعار د وحدت، عدالت او پراختیا لپاره مشارکت دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان به سبا په پرانیستونکي غونډه کې اصلي ویناوال وي. د اسلامي ایران خارجه وزارت وایي ښاغلی سعید خطیب زاده هم د یو لړدبا پلاوی په مشرۍ پاکستان ته رسیدلې دي. متکی په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې غونډې ته بلل شوې دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد به سبا د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا او سازمان د دوه ورځنی غونډې قربه وي. په دغه غونډه کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان قضیه هم د بحث د ایجنډې په سر کې ده. ویل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکی ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو په شان د اسلامي ملګرتیا اداره هم تر اوسه د افغانستان د استازیتوب څوکې طالبانو ته نه دا ورکړي. دغه دواړو سازمانونو کې د افغانستان د استازیتوب څوکې د افغانستان لا پرځول شوی پخوانی حکومت سره دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی چې تیرونه ترکیه ته سفر تللې تر اوسه د بیرته ستنیدو خبر نه دی ورکړل شوی. ګمان کیږي چې امیر خان متکی به له ترکیه څخه نیخ په نیغه اسلام آباد ته سفر وکړي. صالح وایي چې داعش او طالبانو خپل کې ډیر زیات ورتهوالی لري. د افغانستان بیواکه شوي ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په لوړ ټویټونو کې طالبانو او داعش ډلې د شانوالي ادعا او په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړي دي. امر الله صالح وایي چې پټه او ملت ته ځواب نه ویونکي رهبری لا ښځو انکار د اساسي قانون او بل هر ډول قانون نه موجودیت د موسیقي او جشن ممانعت د ګرځېدو او ګیرې پرېښودلو لپاره د محدودیتونو لګول لا تاریخ او ګډ ژوند سره دښمنی او د غراز د یو شان تر اغریزو پیښو لا قبل ادا جوتیږي چې طالب او داعش ترمنځ کوم خاص جوت او توپیر نشته دی. دغه افغان سیاستوال د حقانی او غفاری په اړه وایي چې توپیر یې دا دی چې حقانی په ښکاره د ملګرو ملتو لاستازو سره کتنې کوي خو غفاری همغسې پټ دی. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر په امریکا کې ټیکسي چلای. د امریکا د سټارز اند سټرپس ورسپانې د راپورت لمخې د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر چې تر تیر دوبه پوري د شپږ میلیارډ ډالر بودجه په کنټرول کې درلوده اوس د ژوند د اړتیاو د برابرولو لپاره په امریکا کې ټیکسي چلای. د ورسپانې د راپورت لمخې خالد پاینده چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته امریکا ته تللې د ورجینیا ایالت په وورډبرج کې اوسې او لاغه زیاتر واشنگتن په خپل هونډا موټر کې د اوبر لا طریقې سپرلې رسی. سٹار اینڈ سٹریمپس دا خغلی پاینده پاړوي چې هغه څوک چې تر څو میاشتو په خوا پوري میلیارډونه ډالر سرل اوسې سروکار لا څو سوا ډالر سره دی. دا ود دې محل خبرونه په ملانې مې وای دنیا مننه.
سیاسی تبصره.
اسلامی انقلاب د معظم لارښود پیغام او د نوی کال شعر د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د اسلامی انقلاب معظم لارښود حضرت امام خامنه ای د 1400 لومړی لمریز کال د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې نوی کال د تولید په بنسټ او د کار رامنځته کولو کال ونوموه. د رهبر ستر مقام لاکرونی کڑکې سره جدي مقابله او د ټولو لپاره د واکسینو د تامینولو لامل د مړینو پر تر پام اهدا کمیدا د تیر مریض کالی وستر بریا وبلله او دغه کال دی ویبلې پیخي د اوج په بیانولو سره یو فرمایل شو د علم او ټکنالوژي په مختلفو ډګرونو کې لاسو ډوله واکسینو تولید رانیولي د سپګمکه فضا ته تر لیګلو پورې ډیر ستر کارونه وشول. دوی د نوی مریض کال د شهر لټکلو هدف د اورګانونو د مسؤلانو او د خلکو پرګنو حرکت ته لور ورکول وبلل او زیاتې کړه چې په ځینو کلونو کې لا شهر سره سم ډېرې بریاوې ترلاسه شوې دي، خو په ځینو کلونو کې هم کمکاري شته. البته په تیر مریض کال کې چې تولید ملاتړونو او د خندونو د لری کولو کال نومول شوی و، تر یوه حده ښه کارونه ترسره شول چې باید دوام ومومي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ورستیو کلونو کې د تولید پر موضوع د تمرکز د علت په بیانولو سره فرمایلی چې تولید له اقتصادي سختیانو څخه د تیریدا اصلي لاره او د اقتصادي مشکلاتو د حل کلي ده. د دې په ترڅ کې چې اقتصادي وده د کار کسب زیاتیده، د ګرانۍ کمی ده، د سړي سر عاید زیاتیده، د عمومي هوساینې ښه کېده او همدارنګه په ملي عزت او په نفس د باور زیاتیده، د ملي تولید په نامه سره دودیده او له ړوندتیا سره غوټه خوري چې په دغو کلونو کې ورباندې تاکیه کولو تر ډېره حده ښې اغیزې شیندلې دي. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه‌ای وفرمایل، سک کال هم همغه راز د تولید پر موضوع ټینګار کوم، البته د تولید په نوي اندازه او لایو باندې، یعنی پر تولید په بنسټ کارونو او د کار کسب په زیاتیده ټینګار کوم. دویم داراز د تولید په بنسټ او د کار کسب رامنځته کول، معیار ګرځول، په درستو اقتصادي هدفونو کې د محسوسیدونکو یو مخ په وړاندې حرکت وبله او زیاته کړه. د 1400 لومړي مریض کال شعار هم همدغه تولید په بنسټه اقدامات او د کار کسب رامنځته کول دي. د ګرانې پشان له اقتصادي مشکلاتو د خلاصېدا د کلي په توګه د ملي تولید په مسالې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټینګار او د سړي سر عایدو د زیاتېدو پشان مهمو هدفونو ته رسیده مهمه چاره ده. د ایران اسلامي جمهوریت د تولید د مختلفو مؤلفو په زمینه کې لکه د ماهر او متخصص انساني ځواک، د تیلو او ګازو په شان د انرژي عظیمې سرچینې، تخصصي او تخنیکی پوهه او لټولو مهمه په پردیو پورې لا تړل کېده خلاصېده او ځان بسیاته د هیواد په رسولو کې د ملي هوډ او روحیې شتون ډېره معنی پیدا کوي. ایران د کرهنې په برخه کې هم د پراخی او خیرازه مځکې شتون او هم د آبو هوا او ډیر انساني ځواک ته په پام سره ډیر پوټینشل لري. هغه بله مسله چې د رهبر ستر مقام پرې ټینګار وکړ دا دی چې ملي تولید باید په دوو چوریزونو ولاړ وي، پوه بنسټه او کار رامنځته کوونکی وي. د تولید په ډګر کې په بنسټه والی ته په ټولو حوزو کې لا کرهڼې نیولی تر صنعت، انرژي او نورو برخو کې په دې معنا دی چې د ټیکنالوژیو له ورستي بریاو او پوهې استفاده وشي، چې البته ایرانی ځوانانو او ماهرانو او متخصصانو دغه پوهه ترلاسه کړې ده او د ملي تولید په زمینه کې ترې استفاده کوي. د دې په ترڅ کې چې د بیکاری مسله په اوږد مهال مسلو کې راځي، د ایران د حکومت نظام او خلکو د سرلوی په توګه د ملي تولید ګرځېدل په بیلابیلو برخو کې د روزګار مسلې جرئیز حل پیدا کولی شي، چې په دې ډول به د ایرانی ځوانانو د واده په شان د نورو اجتماعي مسایلو د حل زمینه هم برابر شي. ایزنو په پاکستان کې نن د نوروز مبارک ورځ په دې مناسبت خپلو ګرانو مینوالو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو. هغه زرغون خان په خپل یو شعر کې وایي چې ساقي پاسه پیاله راکړه، اوبه توی پر لمبو کړه، پسرلی شو غونچا ګل کا، بلبلان شور او فوغان کا، پرغو کې سره لمبی دی، جهان ټول سور او زرغون دی، په رغو کې سره لمبی دی، جهان ټول سور او زرغون دی، بهر وخت یارانه دی، نساقی پاتا بهر دی، نساقی پاتا بهر دی، ساقی پاتا پیاله راکړه، او به توی پلمبو کړه. تا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 1.5 میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرزینا.
گران و قدر من آوریدون کو نند دیسمبر در میاشت یویشتمانیتا در ودی در میاشت لأولی نیتی سر برابره ده. هیله ده چې د دنیا په هر ځای کې چې یاست خاد او آباد او روغ رمټ واوسئ. د نوروز د اختر په مبارکۍ ویلو سره په دې نننۍ پروګرام کې د نوروز او د هغه د ځینو ژوند بخښونکو نښو نښانو په هکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
انیس خرابیدی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
زمکه چې ژمی ستړی کړی او مرغونی کړی، په زړه کې یې د تازه کېدو، د نوي کېدو او شادابه کېدو آرزو ده. د پسرلي په رانږدې کېدو سره ونې، بوټي او ګلونه چې له وچوالي ستومانه سوي دي ورو ورو بیا زرغونیږي. زمکه په شنه کېدو ده، ونې غوټۍ نیسي او ګلان په خپلو خوشبویانو سره ټولو ته د بهار او پسرلي زیری ورکوي. د پسرلي ژوند بخښونکي بوی په کلیو او ښارونو کې خپریږي او په خلکو کې د ژوند او هلو ځلو حس راویښیږي. د کور خلک له نوروزه څو اونۍ مخکې لاس په کار کیږي او غواړي چې د طبیعت او موسم په شان خپل کورونه هم نوي او تازه کړي او دوړې ترې وڅنډوي. د ځان او اولاد لپاره نوې جامې اخلي او ورو ورو د نوې کال هرکلی ته نږدې کیږي. په سړکونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي او کاروبار رونق اخلي. هر لوري ته چې ګورې داسې خلک وینې چې د خپلو کورونو او لارو کوڅو په پاکولو لګیا دي او غواړي چې پسرلي په خپل ژوند کې جاری کړي. هغه بهار او پسرلي چې د ژوند زیری ورکوونکی دی. کورونه چې پاک او شایسته سي، نو په کار دی چې د طبیعت یوه نښه پکښې کښېښودل سي، د تازګۍ او نوي کېدو نښه. د نوروز په دسترخوان باندې به مو نوروزي سبزۍ خامخا لیدلې وي چې د طبیعت او تازګۍ یوه ډېره شایسته نښه ده. د کور خلک له نوروزه څو ورځې مخکې غنم، اوربوشي، عدس او یا لوبیا وغیره خشتوي او بیا یې په جلا جلا نمجنو ټوکرو کې ایږدي او کله چې تیغې وکړي نو په لوښه کې یې اچوي او ترشنه کېدو یې پرېږدي. او بیا د نوروز د وو سینونو په دسترخان ایږدي. په حقیقت کې سبزه د دوباره زیږیدو، دوباره ژوند او یو ځل بیا د شنه کېدو نښه ده. او په دسترخان باندې د ایښودلو وجه هم دا ده چې راتلونکي کال یې یو تاند، زرغون او له خوشحالیو ډک کال وګرځي.
عزیزانو، د کال د بدلیدو د ورځې سهار یو ډیر شایسته سهار دی. مهمه نه ده چې کال د شواروز په کوم وخت او ساعت کې نوی کیږي. د اختر د ورځې له سهار نه په کورونو کې خوشحالۍ روانې وي او د خلکو په شونډو موسکاوې لیدل کیږي چې د ژوند ډیر شایسته بهیر دی. د کورنۍ ټول کسان د نوروز په دسترخوان راغونډیږي او د کال د بدلیدو د شیبې په تمه کښېني. دا ښکلی او لرغونی دود چې د خلکو له دیني اعتقاداتو سره مل دی، د یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال په دعا لا شایسته کیږي او برکت مومي. د دې دعا ژباړه داسې ده: ای د زړونو او سترګو بدلوونکیه، ای د شپې او ورځې تدبیروونکیه، او د کال او حال بدلوونکیه، زموږ حال هم په ډیر ښه حالت بدل کړي. نوروز د نوي ژوند او بهار زیری او د متعال خدای خواږه موسکا ده. ایرانیان په خپل ایرانی او اسلامی دستور سره د طبیعت او پنزون د پسرلی جشن د یا مقلب القلوب په زمزمه سره لمانځي، او نوروز د هیلې او پوهې د نوي کېدو او د امید او ترقۍ لپاره یو فرصت ګڼي.
کال چې نوی کیږي نو زړونو ته یو ژور سکون او قرار ورکوي، او هدفونو ته د رسیدو او مخ په وړاندې حرکت لپاره هیله ورکوي او له انګیزې یې ډکوي. نوروز د پسرلي لپاره یوه شایسته جامه ده چې ایرانیان ورسره واړه لوی سوي دي، او باوري دي چې دا یو ډیر شایسته او ژوند بخښونکی رسم دی. دغه لرغونی او ملي جشن د ایراني کلتور یو عنصر دی چې زرګونه کلونه یې وده کړې ده، او د ټولنې په بدلون سره پکښې بدلون راغلی دی، او د ایراني کلتور په متن کې ژوند او جاري پاتې سوی دی، او ټول ایرانیان که هغه د هر قوم وي دغه جشن لمانځي. خو نوروز د ماشومانو لپاره بیا یو بیل شان رنګ و بوی لري. شای هم دا د وړوکوالی یادونه وي چې نوروز یې د ایرانیان لپاره په تر ټولو شایسته ملي جشن بدل کړی دی. ماشومتوب چې د نوروز د اختریو او د نویو کالیو له خاطراتو سره مل دي، هم دا د ماشوموالی یادونه او خاطرې دي چې نوروز یې د ژوند په زیری ورکوونکی ورځ بدله کړې ده. او هر کله چې نوروز رانږدې کیږي، په زړونو کې هیلې او امیدونه راژوندې کیږي. Thank you.
عزیزانو، نوروز پر ایران سربیره د نړۍ په نورو ډیرو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي، چې دا په خوا وختونو کې د ایران د کلتوري پراختیا نښه ده. په دغو هیوادونو کې تاجکستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او داسې نورو ډیرو هیوادونو ته اشاره کولی شو. نو تاسو چې د دنیا په هر ګوټ او هر سیمه کې چې یاست، او که په خاصه توګه په هغو هیوادونو کې اوسیږئ چې نوروز په کې لمانځل کیږي، نو درته د ښکلیو او پسرلیزو ورځو آرزو او هیله کوو، او هیله لرو چې د طبیعت او پنځون د بهار راتګ مو په ژوند کې د تازګۍ او زندګۍ زیری وګرځي انشاءالله.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پم دې ځای کې پای ته ورسېده. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم.
خپل قدمونه ملاستړي ندی او حوصله ملا بللی ندی، سبب بیا نو سحر ګورو دغه جذبه مشات کړي ندی. هر قدم مس پر لے لا ژوندے حوصلے، د چمن دا کلا ژوند زارو لگے، جنتی دا چمن بسنگار کو، جنتی دا چمن بسنگار کو، هر یو گندس پر لے
جنتی دا هر کله
راشه.
رنگونه را وریږي چم په چم د پسرلی په کال کې خو موسم دی یو موسم د پسرلی. ګلونه مې شول داسې په احساس خواره واره خزان کې هم زما سره وي غم د پسرلی. جانان ته به غونچک د سرو ګلونو ورلیږمه، جانان ته به غونچک د سرو ګلونو ورلیږمه، خبر به اباسینه زراوړم د پسرلی. د مهربان او بخشون کې الله تعالی په نامه او د اباسین یوسف زی صاحب په دې خوږو او پسرلیزو شعرونو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې ستاسو پر رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تاسو ټول به روغ رمټ او خوشحاله وئ او پروګرام به واورئ. په سر کې درته د نوي لمریز کال او د پسرلي د پیلېدو او د نوروز د اختر مبارکي هم وایم. او په دې نوي کال کې درته سوکالي، سرلوړي، کامیابي، روغ صحت، امنیت او خوشحالي له پاک الله تعالی څخه غواړم.
نو زه هم له مینې ډک سلامونه او د نوروز د نیکمرغه اختر او نوی کال مبارکي وایم خپل ګرانو مینوالو ته، او په دې هیله چې دا نوی کال د ټولو مسلمانانو په تیره بیا خوږو اوریدونکو وطنوالو لپاره له خوشحالیو او له امنیت او نیکمرغۍ ډک کال وي. نو میرمن فاطمی، اوس د تل په شان د خوږو اوریدونکو تا د خپل واتس اپ شمیره او همدارس د ایمیل درک اعلانو چې له دې دوو اسانو لارو څخه موږ ته خپل پیغامونه او لیکنې، شعرونه او خیخ پیغامونه راولیږي، او په واتس اپ کې د هر کله راشه په نامه ګروپ کې هم شامل شي. او له دې دوو اسانو لارو موږ ته خپل خیخ لیکنې او شعرونه راولیږي. نو زمونږ د واتس اپ شمیره دا 00989164545643، او همدارس د مونږ ایمیل پته دا pashto99@yahoo.com. نو مېرمن فاطمی که مخخوی دلته یو لنډه شانده ماخلو او بیا را ګرځو د خپل خوږو اوریدونکو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو ته.
ښه سمه ده. بلبلان په سیناری وحی رحمان د بهار ګلونه شوی دی کنه دی. یو ځل بیا د قدرمنو اوریدونکو ته هرکلی وایو، او هم ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې او راځو د ګرانو دوستانو لیکنو ته.
نو موسم د پسرلی دی او ورځ د نوروز ده، نو په همدې حقله د پېښور له حیات آباده د خپل ګران ملګری اکبر علی بنگش صاحب لخوا د شاعر زرغون خان شعرونه راخلو چې وایي: ساکی پاڅه پیاله راکړه، ساکی پاڅه پیاله راکړه، اوبه توی پر لمبو کړه، پسرلی شو غونچه ګل کا، بلبلان شور او افغان کا، پرغو کې اسرې لمبې دي، جهان ټول سور او زرغون دی، بهار وخت د یارانې دی،
نو ساقی پاڅه بهار دی. ډیر زبردست شعرونه مورالی ژلی دی ګران قدرمن ورور بنگش صاحب، یو جهان مننه مو کوو، او بیا به مو هم د داسې شعرونو او مطلبونو په تمه یو.
ان شاء الله ډیره مننه کوو او ډیر په وخت شعرونه وکنه. نو میرمن فاطمی، یو ځل بیا د مو خپلو دوستانو بیا هر کله گو ازګه چې د نوروز په ورځ دی کنه نو څوره چې دعا کیږي او څوره هر کله کیږي نو زړونه هم سره
خوشاليږي
نو اوس را ګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته ډیر ګران او محترم او د تهران ریډیو ډیر پخوانی اوریدونکو حاجی صاحب سمرګل نیک نام خیل صاحب د نوروز او پسرلی په حق له خپل شعرونه په ډیر خولي انداز سره ویل دي نو راځي چې
په ګډه
سره په ګډه سره او چې نیک نام خیل صاحب څه وایي
د پسرلی وګمه چلی یی کراځي د پسرلی وګمه چلی یی کراځي تازه ګلونه راغړي یی کراځي جگو غرونا سپینو واورو کڑی وکڑی جگو غرونا سپینو واورو کڑی وکڑی شن سندو نارا بہی گی کراجی غرب سما زرغون شال دا غوڑی دلی غرب سما زرغون شال دا غوڑی دلی دا خپز رون خوشالی گی کراجی دا مزار ننداری وکڑا راشا یارا دا مزار ننداری وکڑا راشا یارا د نوروز میلی دریږي کراځي واورې لاړې پسرلای په انتظار ده واورې لاړې پسرلای په انتظار ده نرای نرای باران وریږي کراځي نور ماتل نشي په منډه منډه راشه نور ماتل نشي په منډه منډه راشه د نو بهار بلبل چغيږي کراځي ټول عمر دې سفر په سفر تیر کړو ټول عمر دې سفر په سفر تیر کړو د ببرې ګلو بې لګي یې کراځي ګران وخت د پسرلی راته ښکاریږي اے ګران وخت د پسرلی راته ښکاریږي قطار قطار ځانې تیریږي کراځي ګل سوندی وهلې زر کې په غورځنګ دی ګل سوندی وهلې زر کې په غورځنګ دی دشت غرونه را ټوکیږي کراځي خالی میلې می بیا څکړې اے سمره خالی میلې می بیا څکړې اے سمره کوچان یل بند تر روانیږي کراځي وسلام
د پسلی وژمې چلیږي کراځي وا وا جی صاحب ډیر خوندې وکړ
شیرونه مو هم
په وخت او هم د زړه لاتل ویلې دي کور مو ودان
نو ډیر مننه کوم دا جی صاحب جی صاحب خو ډیر پزرفور شعرونه
رانیږي
تا کنه نو ګورو دا لا جی صاحب رستا بیا رګرجو د خپل یو بل خواګه ملګری خاغلی پیر نجیب الله صاحب غږیز پیغام ته چې د شب برات او د حضرت امام زمان علیه السلام د زوکړې د کلیزی په مناسبت را لګلې ده خود جمعه ورځ په پروګرام کې مو شامل نه کړای شو نو اوس غواړو چې د زړه په غوګوي واورو راځو چې پیر صاحب څه وایي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو ملګرو شب برات د شوبان پندلسمه د ډیرو فضیلتونو او برکتونو میاشت ده په دغه میاشت کې جناب امام مهدی علیه السلام کائنات ته جلوه تشریف شوه دی او په همدغه شپه باندې دا دنیا ته راغلی ده دغه مقدسه هستی په باره کې د الله رسول فرمایي دغه حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې دی نقل کړی دی چې د الله رسول فرمایل چې زما په امت کې به په آخره زمانه کې یو ځوان را پیدا شي چې کله دنیا د جبر او ظلم او فساد نه ډکه شي نو زما یو بچی به ظهور کوي چې هغه به د خیر النساء سیدۃ العالمین فاطمۃ الزهرا د نسل مبارک نه وي او امام مهدی به نومیږي او دنیا به د عدل او انصاف نه همداسې ډکه کی تاسو اوس وګورئ چې وضعیت په دنیا کې څومره زیات خراب دی په ټوله اسلامي نړۍ باندې امریکا په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې قبضه کړی ده اسلامي حکومتونه ټول د بیخه ونړول شام تباکو عراق د ایټمی وسلو په بانه تباکو لیبیا تباکړه افغانستان په کامله سطح تباکړو همدارنګه ټول دنیا کې چې کم جنگونه او فسادونه شروع دي دا غي سرمنشه چې دا يهود او نسوارا دي او ټول غړ ائتلاف کړي دي. خو مسلمانان په دغه حساس شیبو کې د یو بل خپي وي. مسلمانان چې دي دا غي په ملکونو کې د امریکای د استخباراتي شبکو اړې زی پر زی پرتی دي. خو مسلمانان په زیاده دي چې د امریکای مقابله وکي د یو بل خپو ولایت املا تړلې ده. همدارنګه په دا حساس وخت کې په ټول امت مسلمه باندې غږ کوم چې د امریکای په خلاف باندې متحد شي، د شیا سنی وهابي بریلوي دیوبندیزم د دغه فسادي معاملاتو نه راوځي، مذهبي اختلافات ختم کړي او د الله د رسول په مقدس دین باندې او په دغه مقدس رسۍ باندې چې هغه اهل بیت او قران دی چې دا الله رسول د حج په ورسته خطبه کې اعلان وکړو چې زه تاسو ته دوه اهم شیونه پرېږدم، کله به هم بیلاره نشه، کدام مضبوط ونیول، یو قران او بل اهل بیت. اوس د دنیا په ګوډ ګوډ کې مسلمانان ډیر زیات ذلیل دي. امریکای ته د خیر او د سوال جوړې غوړولې دي چې مونږ سره مالی مرسته وکا، مونږ ته پیسې راکا، مونږ سره دا وکا، مونږ سره هغه وکا. هغه ورته داسې شرطونه کېږدي چې هغه د اسلام خلاف دي. او د نننۍ زمانې ځوانان ټول مجبور دي په اوسنۍ حالاتو کې چې د امریکای ټول شرایط ومني.
جزاک الله قدرمن ورور، پیساب ډیر زبردست او معلوماتي پیغام را لېږلې دي. بیا به هم ستاسو د داسې ګټور پیغامونو سترګې پلاره یو.
ان شاء الله بیا موږ سره دغه رابطه جاری ساتي
ان شاء الله.
نو مېرمن فاطمی، بیا راګرځو د خپل خوږو اوریدونکو
لیکنو ته.
نو زمونږ په تهران رادیو کې زمونږ یو پخوانی ملګری قدرمن خاغلی محمد مهدی بیات صاحب هم په دې وروستیو شپو ورځو کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې په حق لا د محترم پیر نجیب الله شاه صاحب د غږیز پیغام په جواب کې یو لیکنه ګروپ ته را لیکلې و چې خپل اوریدونکو سره یې هم شریکو. بیات صاحب وایي د شب برات او د شعبان د 15 منټې په حق لا چې د عالم بشریت د ژغورون کې حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه ولادت د کلیزی ورځ ده، ستاسو خبرې او معلومات ډیر جالب او ګټور دي. خدای تعالی دې ستاسو علمی توفیقات نور هم زیات کړي. نو بعد سه مخکلي کې همدار از د یهود او نصاراو د شمو او سپیرو نقشو په باب ستاسو نظریه او لیتوګي ډیرې ګټورې او دستاینې وړ دي. بیا وایي هیله ده چې اسلامي امت او د مسلمانانو ټولې فرقې او پرګنې ستاسو په شان ریښتینې دینی مشرانو په لارښوونو عمل وکړي او ستاسو په نقش قدم ګامونه کېږدي.
انشاءالله. ډیره ډیره مننه کوو محترم ورور بیات صاحب، زموږ د زړه خبرې مو را لیکلې دي او د پیر نجیب الله شاه صاحب ورور ستاینه مو هم کړې ده. تاسو دې هم راته خدای تل روغ او رمټ وساتي انشاءالله.
امین یا رب العالمین. نو مېرمن فاطمی، د پروګرام په وروستیو شیبو کې یو نو که د خوښوي د بهار او پسرلي په حقله د فلسفي شاعر خدای بخلی غنی خان هغه غزل شاملوو چې ګران اوریدونکي سید مظهر حسین صاحب په ډېرې مینې سره را لېږلې دي. نو غنی خان په دغه شعر کې وایي: راشه چې وچ ګلونه سره شي سور بهار راشي، راشه چې وچ ګلونه سره شي سور بهار راشي، لکه نسیم د زړګي باغ ته نوم د یار راشي. په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي، لکه د مړي په کور سره ډولې شرنګار راشي. نوې سپرلۍ د چار چاپېره اسرې کوکۍ خاندي، سپېره نصیبه وایا ستا به کله وار راشي. د خپل نصیب د خپل جهان مرور دی غنی، د جانان نوم ورته لګ واخله چې په لار راشي.
د جانان نوم ورته لګ واخله چې پلار راشي. ډیره ډیره مننه د خپل ګران قدر ورور سید مظهر حسین صاحب چې دغه ښه شعرونه د محترم غنی خان رحمت الله علی څخه مشتر علی جلی
وو. نو ډیره مننه کوو د سید مظهر حسین صاحب چې ډیر په زړه پورې شعرونه را لګل دي. د خدای بخلی غنی خان خو ډیر په زړه پورې شعرونه دي کنه. نو د هر موقع او د هر مناسبت او د هر پیښې په اړه وي. نو ډیره ډیره مننه کوو یو ځل بیا سید مظهر حسین صاحب. نو هیله ده چې موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه ساتي. فاطمی ګوره چې دا شعرونه دغه خو نور هم شته کنه، خو البته چې موږ وخت نه لرو.
وخت نه لرو متاسفانه.
که تاسو خوښوي له خپلو ملګرو به له دې مخکې چې اجازه ته وغواړو نو ورته ووایو چې parstoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ چې په دغه انټرنیټي پاڼې تاسو زموږ وروستي تازه سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکه او همدارز نور سپورتي، اقتصادي او روغتیایي چارو خبرونه او نور مطلبونه هم اوریدلې او لیدلې شي. نو که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو به
اجازه وغواړو. د خدای په امان. Oh,